ستاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. علامه مل
ستوري مشای وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې رواني او ست خبرونه ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د روان سات په لومړی نیمایي برخه کې د غنو نورو خبري موضوع تر څنګ اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشري حقوقو په نړیوال سازمان لدی عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په بشري سرغړونو تورن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوال کمیسون د دغه ایده په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان نظر هم پوښتله ده. د انصاف پلټکی او د ورکو شو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو تر دې هر څه د مخه نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبر نوړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 14 بهرنیو وسله والو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سترې محکمې د پولیسو پر یوه پخواني افسر د اعدام عملي کول د هغه د رواني ناروغۍ له امله ځنډولی دی. د اسرائیل صدر اعظم وایي د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 14 بهرنیو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله وال په جووند ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د بادغیس ولایت په جووند ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 14 تنه وسله وال داعشیان چې دي هغه نیول شوي دي، لس تنه وژل شوي دي. البته دغه 14 تنه وسله وال تروریستي داعشیان چې دا د بهرني اتباعو او دا د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چيري نیول شوي دي.
د دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د هم نه د معلومه چې دغه وسله وال د کومو هیوادونو اتباع دي. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 10 وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قلو اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون 10 وسله وال طالبان وژل شول. دوستان هم شاهین قلوردو وای قاری تاج الدین په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې په ډېر تور روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلوردو په وینا په دې عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د قلوردو دغه راز نن په یوې بلې جلا خبر پاڼه کې په یوه هوایي برید کې د بلخ د زهري ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال قاري قدرت الله سره د هغه د ولسو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه هوایي برید پرون زهري ولسوالۍ ته په لاره د قاري قدرت الله د موټرو موټر سایکلونو پر کاروان د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې وشو. د دواړو بریدونو په اړه تر اوسه پورې وسله والو طالبانو څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پولند د سفارت شارز دافر اظهار کړ او د هغې نړیوال کانفرانس په وړاندې چې دا هیواد به له متحدو ایالتونو سره په ګډه د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د ایران په اړه کوربتوب کوي ورته خپل اعتراض وړاندې کړ. د ایران د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې د دې وزارت یو چارواکي د پولند شارز دافر ته وویل چې دغه پرېکړه چې پولند راتلونکې میاشت دغه غونډه جوړوي دا د ایران په وړاندې دښمنۍ یو عمل دی او تهران به د پولند په وړاندې یو شمېر ځوابي اقدامات وکړي. خبر له مخې د پولند دغه ډیپلوماټ دغه کانفرنس په اړه معلومات ورکړل او ویل چې هغه د ایران ضد نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پومپیو ویلي چې د وزیرانو په سطحه یوه غونډه به په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 وشي او په هغې کې به د منځني ختیځ پر سولې او ثبات هم په دې سیمه کې د ازادۍ او امنیت پر مسایلو تمرکز وشي. پومپیو ویلي چې په دې غونډه کې به یوه مهمه موضوع چې په سیمه کې به ایران له خپل ورانوونکي نفوذ څخه کار نه اخلي هم شامل وي او د دې مسلې ډاډ به اخیستل کېږي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عملی کول د هغه د رواني ناروغۍ له امله ځنډولی دی. دوه کسیز قضایي هیئت به د خضر حیات د ژوند ژغورلو لپاره پر هغې غوښتنې غور کوي چې د هغې د مور لخوا د محکمې ته وړاندې شوې ده. حیات په 2003 میلادي کال کې په ډزو د یو پولیس د وژل کېدو په جرم په اعدام محکوم شو چې وروسته د زندان د روغتیایي چارواکو لخوا په 2008 میلادي کال تشخیص و چې هغه په شیزوفرین ناروغۍ اخته دی. په پام کې وه چې نوموړی بل سبا د جنوري په 15 اعدام شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د هغې دفتر لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نتنیاهو نن د کابینې غونډې ته له 6 ساعتونو وروسته په سوریه کې د دغه هوایي برید خبره تایید کړه. ویل چې پر دې برید کې د دمشق هوایي ډګر کې د ایران د وسلو او تجهیزاتو ډیپوګانې په نښه شوې وې. نتنیاهو وویل چې دغه وروستۍ حملې ښیي چې موږ په سوریه کې د ایران د کړو وړو په اړه ډېر قاطع یو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکوي چې د یو شمېر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقه نه لري دوام وکړي او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه وي. ترامپ پرون په ټویټر ولیکل موږ به تر هغو چې ډیموکراتان بیرته له خپلو رخصتیو راضي او بیرته کارونه پیلوي و اوږده موده غیر فعال یو. د امریکا د کانګرس دواړه جرګې به د شنبې او یکشنبې د ورځو له رخصتیو وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته کار پیل کړي. د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو پر تړل کېدو پرون 22 ورځې واوښتي چې دا د امریکا په تاریخ کې په نویو لسیزه کې د پخواني ولسمشر بیل کلینتن په دوره کې تر ټولو اوږده موده وه چې ثبت شوې وه. د فدرالي ادارو شاوخوا 800,000 کارکوونکي یا کار نه کوي یا هم بې تنخوا کارونه سرته رسوي. ډیموکراتان له دې ډډه کوي چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله د هغه دیوال د جوړېدو لپاره 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ومني چې ټرمپ یې غوښتنه کړې ده. او ټرمپ چې له مکسیکو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د مخنیوي لپاره د دغه دیوال جوړېدل ضروري بولي ویلي چې تر هغو به د کانګرس لخوا وړاندې شوې بودیجه تصویب نه کړي چې دغه دیوال ته د جوړېدو لپاره پکې دغه پیسې په پام کې نیول شوې نه وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د بشری حقوقو نړیوال کمیسیون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون راپرولي.
کامل جردو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د لیګټ پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی و په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان به وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه ده.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. دا شان له دې هم خبرې کې چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد په یو بل ناورین سره مخ شي.
پیغام به د خینو په هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول دا به د افغانستان لپاره د یو بل ناورین بحث دی.
د انصاف پلټک یو د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورنه پکله کړه. د ویوي نوموړی په هیواد مین یو ملي شخصیت ده. دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یکشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پوري کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوه هن هم د بشری حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري ګني. اجمل تورمن او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړون کې وګڼلو او له افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي، د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. دغه کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلی تورونه رد کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل جردو دا د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د ملي ګټو پر ضد، د افغانستان د خلکو د
خاغلی بارکزی وای د ملی وحدت په حکومت کې داسې چیرې ډیر دي چې بشری ضد جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ولې د غوی پاړه د خبره نه کوي؟ دا انتقادونه او پښتنې داسې محل سرګندېږي چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونکو بلل او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودې او خلک زورول. په راپور کې راغلي چې اسد الله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواښلې وي او ورته ویلي و کچېری په دې اړه څه ووایي و به یې وشني. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلی خالد د محاکمې اراده نه لري او دغه هیواد سره یې لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغو هیوادونو د قوانینو له مخې قانون ته د اسد الله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي دي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان دغه شان له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه هم د بشری حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري ګړي.
وایي به و چې ټول هغه جنایتکاران د جنگي د افغانستان کې وو یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته تاوک شي. هغه وخت چې دی نوی مقرر شو وایي به وایي چې ولې یو جنایتکار جنگي دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصي یا سیاسي تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم چې وړاندې شوي دي هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنګي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2018 کال تر جنوري میاشت پورې په خپل هیواد کې د جنګي او بشري ضد جرمونو پیښې دوی سره په انلاین ډول ثبت. د معلوماتو مخې یوازې په دې لړ کې 1.1 میلیونه افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یادې محکمې تر اوسه پورې په دې تړاو په رسمي ډول د خپل څېړنو اعلان نه دی کړی او نه یې هم په یاد جرمونو د تورنو کسانو نمونه افشا کړي دي.
من نشه زده ریو تا غواگی است پا هم دی موضوع تم که گو پا هم دی حال که دا افغانستان دا بشری حقوقو سازمان رئیس وایی که دا جنگی جنایتکارانو او یا دا بشر حقوقو دا سرغړونو پوړانده دا محاکمه خبره که گینو پا عموم که پایدوشی زکا پا خبره دیره لدوی پا دولت که پا لورو پوستونو کار که بی. لالگل لال ازدی ریو سر پا مرکه که ویل چه اوز پا دی موضوعاتو دا تمرکز وقت نده. لخاغلی لال سر از ما همکار اجمل تورمان مرکه کرده و پا سر که دا صدالله خالد پاره د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر غوښته ده.
من نظر عمومي دا ده چې کیږي نو باید د ټولو ناقضین یا هغه خلک چې د بشری حقوقو په سرغړونو باندې تورن دي نو اکثریت په دولت کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي باید د الف نه تریا پورې د ټول سیستم باید د خلکو نه پاک شي. زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي. که چېرته نړیوال نهادونه زه فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې د یو کس مورد هدف ګرځوي والی په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغوی په دې 40 کلونو کې او خصوصا په دې 10 کلونو کې کوم جنایتونه بشري ترسره کړي دي باید ټولو ته په یو سترګه باندې د هغې سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې
وخت را رسېدلی دی چې د هر څه
دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدغسې افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ. په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېد او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شوه چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمامه شي او یا دې دغه ګند ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسو سیړنې افتخی ښاغلی لال چا واقعا دغه کسانو باندې چې تورونه دي دوی رښتیا هم په جنګي جنایتونو او بشري حقونو نه په سرغړونو مسایلو باندې تورن دي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوي دي او ډېری خلک په دې باندې تورن شوي دي او په دې حقله باندې ځینې نهادونو مستند تعظیم کړی ده او د دې په څنګ کې د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او څارنوالۍ دنده هم دغه ده چې په دې اړوند باندې نوره مستند تعظیم وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړوونکي یا جنایتکاران چې دي هغه محکمې ته کشکاګر شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
مخکدر ته چې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس او غړو د سرګندونو مو خبر کړو چې د سولې په اړه نن کړی دي. لغه وړاندې مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د سرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. سروردانش د یکشنبه په ورځ د حقوقي مرستو د ملي کانګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې او خلک نشي کولای چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له سیاسيونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي د کمیسیون خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. یوسف خان ځدران دغه موضوع تعقیب کړی ده او موضوع په اړه رپورت لري.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپل وظیفه یې په خشان نه ده ترسره کړې بلکې د خلکو په حق یې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځانته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کانګرې ته خبرې کولې ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف د ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. دی وی انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوي او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي وکړي. نوموړي وویل کچېرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به له تېرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکنه اقداماتو په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړ مورز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحات راوستل لازمي دي. دا انتقادونه لاغې وروسته مخ په ډیریدو دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانیدلی چې له نږدې 3 میاشتنی انتظار وروسته هم د ولسي جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په غبرګون وایي سیاسیون باید د انتقادونو له لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال زبیع الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه د دې کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځنډ په دې کې راځي دغه ځنډ د افغانستان د خلکو په خیر زبولمه او زمون غوښتنه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي، او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي، د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهدافو ته پکې ځان ورسوي، او یا هم هغه شخصي موضوعات چې دوی غواړي هغه وپالي.
خو ښاغلی سعادت له پوښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور راپورونه خبرونه مرکې تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک پانو، ټویټر، همداشان زموږ په ویب سایټ کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. بل موضوع دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او رئیس وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي، او کنه نو هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. دوی دا خبرې د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لی شورا وایي په مجموع کې سیمه ییزه روحیه د افغانستان د سولې په ګټه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او رئیس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه چې د امریکا او د سیمې د ځینو هیوادونو په هڅو پر مخ وړل کیږي، هر ډول خبرې او پرمختګ باید له افغان حکومت او خلکو نه پټ نه وي. دوی د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې، او که دقت پکې ونه شي او د افغانستان ګټې او ارزښتونه پکې په پام کې ونه نیول شي، هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس عبدالحادي مسلم یار په دې اړه د جرګې د یو شمیر غړو له بحثونو وروسته وویل
پیغام به دخیلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول ته به د افغانستان لپاره د یو ناورین بحث وي. باید دا تصمیم ونیول شي چې هر هغه څه چې مخته راځي اول د افغانستان حکومت او حکومت مخالف نشي د ملت سره مشوره وکړي.
د مشرانو جرګې ځینو غړو له دې ډلې ګل احمد اعظمي وویل کومې خبرې چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه کیږي ټولې له خلکو او حتی له افغان حکومت پټې دي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې پاکستان، عربي متحدو اماراتو، قطر، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره یې له لیدو وروسته افغان حکومت د خپلو هڅو او پرمختګونو په اړه راپور ورکړی دی. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تیره اونۍ پاکستان ته سفر وکړ. ښاغلی داودزی په خپل دغه څلور ورځني سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د هغه هیواد له شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره وکتل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ښاغلي داودزی سره د پاکستاني چارواکو خبرې هیله بخونکې وې. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار آزادي راډیو ته وویل
آقای داودزی از سفر خود راضی بودن، اونا به ای عقیده بودن که
دو بویل خاغل داودزی لخپل سفر راضی ده. ده پا دی عقیده ده چه د پاکستان د حکومت سیاست او پوز ترمنز د افغانستان د سول او ثبات اروند یو همغگی رامنسته شوی او لسیاسی پلا و عمومی روحیه هم داسه ده چه کولیشی د افغانستان د سول پا گتر زمینه برابرشی
به نفس صلح افغانستان.
خاغلی قاسمیار وایي د سولې د مشورتي عالی بورد جوړېدل د دې ښکارندوی کوي چې د سولې پروسه له خلکو پټه نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دا هم وایي چې د پاکستان وسنی کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلی چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. له همدې امله غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
لملتیا مو مننه چې ازادي راډیو مو انتخاب کړی دی او تاسو د ازادي راډیو د مازدیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کانګري ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لوېدلې اداري سیستم او نامنیو عدلي او قضایي سیستم اغېزمن کړی دی. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې ناسته کې ومنله چې د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد گسترده اداري
لا هم فساد نام نه یو د بشري ظرفیت کمښت دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون ل کاره لویدلې اداري سیستم د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکونکو نه حضور ل هغه ستونزې چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خندونه دي
شهروندان کشور نشته.
نوموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت د څېړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نورې ستونزې وګڼلې. د ښاغلي دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ 1.5 میلیون وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 15,000 ته رسیږي. خو ښاغلي دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د او قضایي اصلاحاتو پروګرام د 300 تقنینی اسنادو تر لاس لاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځ غونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولۍ په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو نو کې اړیکې د لامل شوې چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې کسه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه. خو ویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ د نړیوال بانک لوري واوی د حقوقي مرستو بستونه درلودل. خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت علي شورا د کارکوونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پریکړې وکړې چې تر اوسه پلې شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي. چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
تاسو موږ غواړئ چې د رادیو ناوړه د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په ایران او پاکستان کې لازمي غوښتن کوډلو ملاتړ کوي او له افغان حکومت هم دا تمه لري. دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته په وینا کې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوچستانو له حقوقو په سرغړونې تورن کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خوري ویل د بلوچستانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور اصول په رڼا کې ورکړل شي. نور تفصیل د جیسا پیپر اپور کې
په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو په ځنګړي ډول بلوچستانو د ملاتړ غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې بلوس بلتون غوښتونکو له ویل سيزره په دی خو له پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو په مبارزه کې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د یوې منظمې پالیسۍ له مخې کوښښ کوي چې بلوچستان وځپي. د پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغو ډلو ملاتړ وکړي.
جدن تقاضا داریم که به ای آزادی خواهان کشورهای همسایه ما
زموږ جدي غوښتنه ده چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو آزادی غوښتونکو ډلو ته باید دفتر او نمائندګي ورکړل شي. او همدارنګه و موږ غوښتل چې په پاکستان کې خپل ورونو بلوچستانو او ایران مجاهدین خلق او ایران آزادی غوښتونکو ته دا پیغام ورکړو چې دلته افغانستان کې ستاسو ورونو ستاسو مبارزه مشروع کړي او باید له داسې ظالمو حکومتونو خپل خپلواکي واخلي. موږ تاسو ته د خپلواک هیواد حق درکوو.
حق یا کشور مستقله بر شما میتیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان چې د بلوچستان د بلوسمیشتو سیمو کې فعالیت کوي په خپل راپور کې دا کړی چې په بلوسمیشتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې دوی په مرموز ډول وژل کیږي. د سازمان په خپل راپور کې په بلوسمیشتو سیمو کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوس ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا یې وخت په وخت د ترهګرو په نامه په جعلي اقتصادي نښتو کې ووژني. د بشري حقونو سازمان هم په کراتو د بلوچستان په بلوڅمیشتو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخه ونیسي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې دي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري د طبیعي ګازو مهمې زیرمې لري، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بې وزلو ایالتونو ګڼل کېږي. بلوس مبارزین په دې نظر دي چې له طبیعي منابعو ډک خاورې د پاکستان لخوا تر استعمار لاندې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خاورې ویل د بلوسانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور او اصولو په رڼا کې ورکړل شي.
خبا داوی چې د بلوڅ ورونو قومونو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د اصول پر رڼا کې ورکړ شي، موږ په سولیز ډول د خپلو پښتنو او بلوڅ او نورو ترنو قومونو د حقوقو اعاده کول غواړو.
نوموړي ویل افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سوله کې ژوند کول غواړي، خو د ملګرو ملتونو په سازمان هم غږ وکړ چې د بلوڅانو حقوقو ته درناوی وکړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست. وخت هم 4 بجې او 13 دقیقې شوې. نوریاس نوري د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز.